شکر میکنم و همچنین
سلام و وقت مبخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواګي اس مخ کدر دی چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د ملګر ملتونو د بشري قانون چارو د امقګي درایا او چوای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستلو صندوق سره د 2.3 میلیون سویسی فرانک په اندازه چې شاوخوا 2.5 میلیون ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. دوی چې افغانستان څنګه نن د شمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرستې په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغیز ولري او چا تیرونی ویلي و چې 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د غیوا د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق الباقمي سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت وغوښتل چې په هغه وخت کې میشو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دی هیواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي یا جدي پر دوه منیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته هیڅ هېواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو لاغو درې ودونو و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. نور دوه هېوادونه متدربې مرد او پاکستان و. د ایران یو چارواکی ویلي چې ایران ته د پولو له لارې د بې اسناده کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پوله به د بې اسناده کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي رادان په یوه کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بې اسناده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره په 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خنډونه جوړ شوي دي. ایراني چارواکو په زمري میاش کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم کېږي. ایران په وروستیو کې د بې اسناده افغان کډوالو ډله ایز اخراج چټک کړی دی. ایراني چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابه خرڅخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کوردافان ایالت له دغه ښاره له زرو څخه تر 3000 پورې کورنۍ بې ځای شوي دي. په روابه ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ سازنخطې تېرونې پیل شوې. په عین حال کې په الجزیره مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. پرون یکشنبه د سربیا په پلازمینا بلکارت کې د لسګونو زر متارزانو د خپلو ګرځنده تلیفونونو څراغونه ولګول او د اورګاډي تمځای د چت نړیدو د قربانانو د یاد لپاره د 15 دقیقو لپاره چپتیا غوره کړه. دوی په دې پیښه کې چارواکي په ناغړې تورنوي. د لاریون د بلګارات دولتي پانتون د مسلانو لخوا تنظیم شوی و او برخوالو غوښتنه کوله چې د پیښې عاملین باید عدالت ته راکش کړلی شي. دوی د پرمختګ په نوم د سربیا واکمن ګوند چې مشري ولسمشر الکساندر وجي چې کوي په فساد او خپلوي پالنه تورني هغه تور چې دغه ګوندی ردوي. د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه تم ځای نوی ترمیم شوی. کانکریټي چت د نړیدو له امله 14 کسان مړ شوي او درې نور ټپي شوي دي. د لوبلو ډګر بیا بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 میلادي کال کې د لومړی ال کلاسیکو ګټونکی شو او د هسپانیې په سوپر کاپ کې په خپله 15مه بریا ولمنځله. په سعودي عربستان کې تېره شپه د هسپانیې د سوپر کاپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید د یو بل سره مخامخ شول. کلیان امپابي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقه کې ووهه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 22مه دقیقه کې ووهه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د روان ژمي په درشل کې د بیوزلو اندېښنې
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګه هم نه داخسته ونه ورته وسه کې
د لوی لارو د موټر چلوونکو له ستونزو مو هم خبر وو او د سړکونو د پشت پل رغول کیدل.
سازمان ملل متحد تخته های گوش خود بیرون بکنند، صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند.
پروانه کرتن و راپورونه حمله رو
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. او چا په یوه تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بودیجې نشتوالی په افغانستان کې د دوی پر دغو ژوند ژغورونکو مرستو ژوره اغیزه کړې ده. بلخوا یو شمېر بېوزله افغانان وایي د ژمي په دې سختو سړو کې د ګڼو اقتصادي ستونزو له امله لازمه روغتیایي خدمتونو مناسبې سرپناه او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې ځوان ژغورون کې برخې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ بللي او ټینګار کړی چې اضافي مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او چا پرون یکشنبه د جنوري په 12مه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې د روان 2025 میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشت پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي، د تغذیې او د سرپناه او مرستې د بودجې د نشتوالي له امله د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. او چا په خپل دې راپور کې زیاته کړې چې د ځینو ځانګړو بشري مرستو د رسولو لپاره د سیمه ییزو لوجستیکي ننګونو او د ترانسپورت د اوږدو مزلونو له امله مهم اضافي تمویل یا مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي که چیرې دا اضافي مالي ملاتړ ترلاسه کړي د مرستو رسولو په برخه کې رامنځته سوي خنډونه به یې کم او د اړتیا وړ سیمو ته به یې توکي او مرستې په اسانه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په روان کال کې 14.8 میلیونه افغانان چې د هیواد د نفوس نږدې یو پر درېمه برخه جوړوي خوراکي او نیز مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزله افغانان هم د زمي پر روان سوړ موسم کې د ګڼو بشري ننګونو له امله شکایت کوي او وایي چې کافي خوړو، مناسب سرپناه او لازم روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ستونزمن سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي رحیم ازادي راډیو ته وویل
یو 15 کسیزې کورنۍ سرپرست مې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه داخسته او نه ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی دا کو پډیر مشکل او پډیر تکلیف باندې متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي پاغه کې هم مونږه سوګنه نيسي. تاسو یقین په خوده وو چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکی دي. هم دغه وجه نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د مونږه بچان بوټونه نه لري، جمپر نه لري، د مونږه بچان جراب نه لري. تاسو یقین په خوده وو کې په دې سیمې کې د مونږه ماشومان، د مونږه زنانه، د مونږه
او چا دغه شان ټینګار کړی چې د افغانستان د اقلیم ناورین بشري وضعیت لا زیات ننګوي او یوازې بشري هڅې او مرستې د اقلیم له امله رامنځته سوي زیانونو او زیانګالو ته د رسیدو لپاره کافي نه بولي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نفیسه چې د سیلابونو او بارانونو له امله کورې ویجاړ او اوس کابل ته بې ځایه سوي هم وایي چې د سرپناه د نشتون تر څنګ بې وسلي هم ژوند سخت ننګوي. دغه افغانان له نړیوالو ادارو مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومته د عاجلو بشري مرستو غوښتونکي دي. او چا له دې وړاندې د جنوري په 6مه په خپل یو راپور کې دغه شان اندېښنه ښودلې چې روان میلادي کال به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر موټر چلون کې وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتون لپاره آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لوی لارو کې بند پاتې دي او له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. خو هغه موټر چلون کې چې په لوی لارو کې د موټرو چلول کلونه تجربه لري وایي چې دا د شان ستونزو څخه د مخنیوي لپاره موټر چلون کې باید په لوی لارو کې د سفر پر مهال ټول اړین سفری توکي له ځان سره ولري. نور جزئیات د سنه ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف میرفتم.
دو کاله وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه هم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
افګور شدم، موټرم ته افګور شد. بسیار یک خاطرې بد از دارم.
خو یو شمیر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز په لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتای اخباندی
د یخک واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي. په ځنګړې توګه د سالنګ په لوی لار کې نو موټر چلوونکي باید چاين د تیلو بشپړ ټانکۍ د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د ویش په ورځ لپاره ودرېږي د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځان سره ولري.
سرکم باید همشه
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي، خو په افغانستان کې د ترانسپورت وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ سرکڼو ولسوالۍ اړوند پشت پل بیا رغول کیږي. یاد پل چې په 2020 کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی، د 2023 کال په جون کې اوبه پر ملا مات او د موټرو له تګ راتګ یې وویستلو. یاد پل 150 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري چې په برکت یې د کونړ سیند دواړو غاړو پرتې سیمې سره نښلولي او د لسونو ډېرې ستونزې حل کړې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا له کومې ورځې چې ویجاړ شوی، له هغو وروسته یې بیا مزلونه او کړاوونه زیات شوي او ترمیم شي ل ډیر وسنتیو به برخه شي. په کونړ کې د ټولګټو چار مسولین وایي چې پل لپاره بودیجه ځنګړې شوی او یو ودانی شرکت سره قرارداد هم لاسلیک شوی دی. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار ریاست مسولین وایي د پښید پل چې نږدې دو کال وړاندې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل پرملا مات شوی وو، د بیا رغولو قراردادي یو افغاني وداني شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه پورز د مرغومی په درشته ما ازادي راډیو ته وویل
په شت پوله چې هغه ترمیمیږي او کومه پایه چې خراب ورسمي د ری سرو ډیزاینر سره شوی بودجې راغلی او شرکت تور کړی شوی ته ضرورتي مراحل هم سر ته رسیدلی دي او امید ان شاء الله په دغه دوه درې سره ورځې نیمه عملن کار شروع شي.
خاغلی ماسک څه هم پر پول د کیدون کې لګښت پاره څه ونه ویل، خو وی ویل چې ډیر زر به پریکار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږي. د سیمه اوسیدونکو هم خوختي چې نړیدلې پول ورته بیا رغول کیږي او وګړه مظلومه لنډیږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پل د تیرو څوکن رئیسي یو بیاناسته وو د پښت دواړه طرفو لسین هم د پښت خلک او هم د نرنګ خلک د ریزیت سن سره مخامخ وو. په دې په باندې د مریضانو د محصلینو متعلمینو د معلمینو د نور عامو لس تګ را تګ ډیر مشکل شوی وو. د خدای په فضل سره ان شاء الله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي، بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه د مشرانو نه د علما کرامو نه د ځوانانو نه ډیره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي امارت هم ډیره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورید.
د پښید یو بل وسیدونکو حیا الدین ملال راته وویل په پول کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دېستنی ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پول بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واوري دل شو او په پول کار پیل کیږي، خو لاروندو مسولینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د رنګې دو غواخ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلی اوسیدونکو او د دې خواوشه اړوند څومره نور غټو واړه کلی چې دي د سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای، د ډیرو ټنزو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خوشاله زده په دې هله چې د پول چارې په خو اساسي شکل باندې سره ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پول باندې کار کوي د دې د مسولینو او د دې د کارکونکو نوم هم دا هله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې موږ دغه یو حالت بیا تجربه نکوو چې موږ په پله کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یدونې د چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پرسین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښید زیړی بابا خاص کونړ حکیم آباد مروري شولتن او ساو پلونه ورغول شول چې لډلې د زیړی بابا مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین نشول او پملا مات شول. د شولتنی په 2020م او د پښیدي په 2023م کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دو کال وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښید پلونو باندې به هم په همدی اونې کې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
راپورونه وايي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې يرغمل شوی د خلاصون پر سر پرمختګونه شوې دي. ريفټرز خبري اژانس راپور ورکړی دا پرمختګ وروسته لاغه شو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ استازي او د قطر صدر اعظم تیر شپه په خپلو کې خبري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اوربان پر موافقه او د پاتې يرغمل شوی د خلاصون پر سر تلیفوني خبري وکړي. تفصيل پر راپور کې
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې يرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقه نهایی مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکی نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحا کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیز لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیر شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربن او د پاتې یرغمل سوی د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور لمخې دریو چارواکو د دغه پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی سره دغه خبرې کړي، ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبری ایجنسی راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سلا وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربن پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پای راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځای شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
ځینې په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
تاسو کولای شئ د ازادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب سټ سلول ساته همې وګورئ، همې ولولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نور کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینهوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلبسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. دا چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینهوال ډیر شوق ډیر شوي، افغان ناول لیکونکي وایي او خبرې غني او وایي چې په نوره نړۍ او ټولنه کې له پخوانۍ سي ناولونه ډیر لوستل کېدل. نور حال د سپوږمۍ پر راپور کې
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دی ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید اتمان ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د جمعې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینوال لري. ښاغلي زغم آزادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې من ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ، او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه، او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو.
مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دری ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلیدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته ملر خو خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی اداره یا اوچا وای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سی سی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر کېږي نور مالی برسته کړی ده. دوچا افغانستان څنګه نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسمي د پاموړ اغېز ولري. اوچا تیرونی ویلي و چې د 2015 کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د غیبات د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق البقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه وخت کې میشو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیوادي غواړي په بیلابیل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړ شوي او د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث تر شرغ لست. پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 40 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د ویلامی په خبرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخوانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډه انتقاد کړی، ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو مونخیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یو ځنۍ هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 15 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو.
azadiradio.com.
د 25 دقیقې د باس ملمانه دي د پانتون په خوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ دوړ ملمنو ته شرغلاست وایم په پایل کې شغل زغم تاسو ترازو ستاسو نظر سدي چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستي غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون و نه کړ.
در سنه مخ کې تاسو ته قدرمنو ملمنو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د هر څه نمخ کې واقعا په داوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه او هغه آخري امید چې د نجونو درلود چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه واخیستل شو. نو په داوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل او د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې د افغانستان کې وضع کړي د فکر کو چې د واقعي اسلام یوازې د پریکټیس کوي په داسې حال کې چې د زوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې خبرګونونه خودل شوې دي او د دې ډیر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې خودل شوې.
ډیر مننه میرمن کاکړ. طالبان ولی نه دی حاضر چې پر شوزو او انجنونو لګول سوی محدودیتونه کم کړي که څم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده؟
مننه کومه زمانی کې هیلې او سلامونه او منه هیلې د چا زما پک تاسو واوري
مشتاواز ش سفر از میرباني
مننه. په څنګه د ټوګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه غډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدلو لپاره او زمنګ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په منګ باندې یا زمنګ په پښتنو سیمه باندې بدبختانه ټاپه لګول کیږي چې اکثره د طالبان پښتانه دی فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندې زونه لري. دا باید زم مقدمه کوي چې دا موږ ته ګټه ستونزې پیدا کړې دا عوامي شمنګ ته تاسو ستونزې سره د دې د لاسه د دې د دریز د لاسه مخامخ تاسو د دې دا دریز په موږ باندې د خوځ باندې په تاسو سره اصلا ستونزې زمونږ په کلو په باندې کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده او د دې جبران موږ په پښتني سیمه ډیر ګوري البته ټول افغانستان ګوري ځکه افغانستان ټول په یو ستر کې ګوري زما هیواد د تریو سوریو تریو بیرق سوری لاندې ژوند کوي. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نرمولو په صورت کې د خپل سخت دریز په لویانو ملاتړ لاسه ورکي او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د خوځو د حقوق د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده مګر هغه تر اوسه پورې د غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د خوځو په مورد کې د ریو سره کینې او خبرې وکړي فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دی د زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلیسته دی د سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره مونږ ته صدمه رسیږي
لکه په کلونو کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته به هر روز یغه سړی ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته دی او بی غیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو ته فاصله ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق دیو نه لري پاتې شي او همداسې ذهن همداسې پاتې شو چې نسلونه نسلونه زمونږ دغه جنګونه مونږ په دغه بدبختۍ کې رفتار کولو وی ساتلو همداسې وروسته پاتې وساتلو همداسې قید کړلو چې مونږ اوس نشو کولی چې حتی په ملي او بین المللي سطحه مونږ خپل هغه دریځ بیان کړو او قانع کننده دلایل ولرو چې دیو سره مو قانع دلایل نشته دی ځکه ټوله اسلامي نړۍ یو طرف ته ده. تاسو فکر وکړئ چې دی کې څوک ګناهګار دی؟
د دلایلو خبر وکړو بخشي د دلایلو خبر مو کړ شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام لمخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې دنجونو تعلیم او تحصیل روا دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د دقیقا داسې کوم مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریځونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطحه هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې د یعنې هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی ترسره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ د ټولنې فریفا د صحت په برخه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات یې دي هغه دوی په نظر کې نه نسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نه شي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درسونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پرسه عواقب لري؟
مننه زبای توی ما چې تاسو فکر وکړي چې وخت یو هیواد کې چې نیمایی نفوس یا وگری خزی دی دا اغی و فلجول دا مانا لری چه دا اقتصادی دا لحاظ دا سیاسی دا لحاظ دا نرایوال اریکو دا پارا پا بین نمیلیت اوگا او بل زری کلتوری دا لحاظ نمیم چه منگا وز شرمی کو یو حقیقت ویم. وخت چې کله چې زه په یوزی که وینا کوم خبرې کوم ما نه خلق پختنه کوي چې یعنی دا خو اسلامی لاره نه ده، ولی دی یو تفاهم ته نه رسیږي. راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریځ دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم یو خبرې کوم ما ته وایي چې دا ستاسې هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوق و کورنۍ سوق و فامیلی سوق یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زموږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیوالو کې موږ ته د یو تاسو ته سویم، ما ته د یو ښځه په صفت داسې په امیانت وکوئ لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بې بحث نه شم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی، بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته ځکه دی ووایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلي او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي یو څه معلمې وي ډوډۍ ځان ته پیدا کوله، خپل جامه یې اخیستله، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شو ورته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. همچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کیږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته موږ صدمه وړاندې کوو چې موږ ویو چې نه، ولې زموږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري. موږ توبیرونکي د ګرځېدلو دپاره دا عام د اقتصادي داسې په دسې په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه، هم د سیاسي د لحاظ نه، هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې بیا موږ جبران نشو کولی. بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی، بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم، زه دا ویم دا د واورې د ټوله نه ټول زموږ هیوادوالو ته چې ډېرې جبران نشي کولی. دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زموږ د هڅې دي چې موږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې موږ وویشل شو، زموږ سیمې وویشل شي او دا ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ، دغه ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پر معنا ټکی دی او دا موږ ته صدمه رسوي، به آینده کې د دې جبران هیڅوک هم نشي کولی. نو په دې اساس دا ستونزې موږ ته هم د کورنۍ د لحاظ نه، هم د بهر لحاظ نه، هم اقتصادي د لحاظ نه موږ ته ډېره صدمه رسوي.
ډیره مننه ښاغلی زغم. مخکې میرمن کاکړ د صدمی یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري. دا چې نن ښځینه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوې ده، څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي، دغه مسولیت ستاسو په نظر چا ته راجي کیږي؟
دا مسولیت خو نو هم دوی ته راجع دی، ځکه دوی وو چې کله قدرت ته ورسېدل په هماغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو، وروسته پوهنتون شو او د پوهنتون نه دا اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګو. نو د دغو ټولو کړنو مسولیت بیرته همدې ته راجع کیږي. د دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته، کله اقتصادي نظر وي، کله صحي نظر وي، کله ټولنیز نظر وي، کوم اضرار چې افغانستان ته او کوم تاوانونه چې افغانستان ته متوجه دي یا متوجه کیږي او خلک د افغانستان نه په همدې خاطر باندې مهاجرت ته اړ کیږي، او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا 2 میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غوندې یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونسو او 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونسو، نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د دې ټول اضرار کې اقتصادي دی او کې په صحي برخه کې دی، دا ټول اضرار د دې مسولیت دی ته راجې دی. او دغه 8 میلیونه خلک چې د افغانستان وتلي دي
مهاجر شوی دغه اکثر دلایل هم دغه دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورې کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانان مغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لایلی چې موږ داسې یعنی داسې پیښې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردې خرڅوم نو دغه ټول عواقب چې دي د دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کیدلی شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصولو د نظره نه شي توجیه کیدلی دغه بندیزونو د وجې چې څومره ازرار هم افغانستان ته راجی دي د دغه ټولو مسؤلیت همدی ته ګرځي
ډیر مننه میرمن پلوشه کاکړ د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولی ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې زه په خلاصه توګه وایم درې د پاره چې دلایل نه لري دیوځي سره د قانوني دلایل نشته ده مقنوي دلایل نشته ده ځکه د یو کار نه دی ځانو باسي د یو خپل منځي اختلافات په استدې کې چې د یو د تاسو د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سي دین دی چې د انسانيت دین دی اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی او متاسفانه چې دی قانوني کننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې دي د نووسی او د یو ګډون په کې نشي کولای کنه دا خو هیڅ خبره نه وه کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باسو شي ځکه زمونږ همیشه هله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما او سره یو ځای کینی او د دې وی باندې کې په ټول نړۍ کې د دادا خدای حق باندې کې مکتبونه د باندې کې تعلیم د باندې کې او اسلام د سویل دی باندې شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو هم د سبرت اعلان کوي چې نه اسلام ویل دي چې ټول باندې وي کټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې باندې شو نو افغانستان د مومني مننه موږ به خوشاله شو چې اته خپل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا باندې کړی دی مګر کچیرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنی د ویلري چې نقص دی وکړي لکه څنګه چې په دری کې ویل کیږي چې اسلام بذات خود ندارد عیب هر عیب کې هست در مسلمانی ماست زمونږ په خپل خلکو کې زمونږ په خپل هواد کې زمونږ په خپل علماو کې چې دی یو دریز نه لري بل دا د ایرکار اسلام کې همیشه جهاد د ظلم د بربریت په مقابل کې شوی دی ولې زمونږ خلک زمونږ دغه علما او چې دینی علما دي ولې دوی نه پاتشي ولې دوی وخت نه پورته کوي ولې دوی خپل خواستونه نه کوي چې نه بابا دا نه دی دا غلط دی وخت چې یو مسجد اسلامي مسجد په بل ځای کې زما په یاد دی چې هغه شهید شو یو ځای کې عمله په وشو هغه د بابوري مسجد دی دلته ټول علما زمونږه پاسې دل او قیام یو کچ عقل ته یو مسجد ته توهین شوه دی درته شوه دلته چې دی یو بچی د سواد نه محرومي کید درس نه محرومي کید نه لرینا د هر څه د عمر نه دیږي زمونږه ټول کډرونه ټول علمي کسان ټول ډاکټرانه تاسو فکر کوئ چې یو خزه چې دی یو مرمن چې هم دی یو مرمن چې نه محرم سړی ته زی ډاکټر ته زی دریا واقف سي خو دې دې ایر نه راکنه پورته کوي دی پیږي چې مونږه معجزه دلیل نه لرو هغه کوننده دلایل نه لرو متاسفانه چې مونږه دا شی قبول کړو ځکه د صدر د اسلام نه تر اوسه پورې دا څه نه دی شوی لکه کوم کار چې دی کوي اوله دوره کې و مونږ ولزه البته یو بده تجربه و دوهمه دوره کې خو
ما فکر کو چې نه دی نړیوال سره کینی نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي دا ټول بخي هر څه بخښ په تاسو سره دی د ناست توان لري زبایت پس غرد تاسو وي دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه لري چې دی قناعت ورکړي خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې د طلاق شي یعنی خو مشکل نشته مشکل په چی شي کې پنن خو چې یو ماشوم ته مو دا مشکل هم د ارزیابي کې لکه زه چې کو کچیرته دلایل ولري ولې نه کینه زه یو دلیل لرم او ما تر قناعت را کینه نړیواله تر قناعت کنه نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي نن باز اسلامي هوادونه کوم اشتباهات چې کړی دي چې خوسته یا اجازه یا د تری وری یا د موزیک د هر څه نو ورکړي هغه و پیږي چې نه دا کار اشتباه و منګه د یو انسان منګه د یو انسان په توګه خپل حق وړو یو انسان ته توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زی کول شی ویاستو منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړي منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی دغه جنسیت د مور په ګټه کې زما سره خدای را ترا کړی دی چې زه یو مېرمن پیدا شم زه یو خزه پیدا شم زه یو جنۍ پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده پس دا خو زما ګناه نه ده خو زنده حق چې تاسو جنسیت د یو نر تعین کړی دی خو زه یې هم تعین کړم پس ګناه څه ده دا دیو په اسلام ته دا صدمه ورده کی دا نقص دی دا د سمانا لري چې زما شک په هغه چا راضي غیر اسلامي شک په هغه چا راضي چې د دغه ابتدایي حق نه خزه محرومه وي
بلې
منه په دې راځي ما په دې کار باندې
بالکل
کور ده ټول د افغانستان هر فرد هر وګړي هر مېرمن
مننه شغل زغم افغان چارواکي او سنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیرې دو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي دا سي امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوې محدودیتونو کمول ته غاړه کشیږي
زه فکر نه کوم دغه خبره هغه یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دوی او دوی چې کله اوس قدرت ترغلي دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو لپاره یا د شرایطو د برابرولو لپاره دوی کوم کوشش کړی وي او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د نجونو ښوونځي جدا و په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې همداسې سینفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پراس کې کوم کسان دي هغه په خپل فکري او ایدیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته راځي او په میډیا کې خبرې کوي هغه د یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي نور زه خپل فکر نه کوم چې دې او کا دغه بندیزونه تاسو سمې باندې لري کا د دې هیڅ امکان نشته یو کدا چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر وکړي او نوې کسان د یو غو متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټوله کې دغه د دې وادي چې کومې دي د شرایط او یا د نور خبرې دغه خپل ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کوي
ډیر مننه میرمن پلوچا کډ وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دی ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړی دي باید پابندي ولګول شي او دی باندې مشروط شرایط باندې ځامې شدا تاکید کوم چې دی باندې دا کوئی دات راوړي او د دې سره بین المللي ملي کانفرنسونه کې کینی او یو مطلوبه نتیجې ته ورسیږي
ډیر مننه شغله زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي
نو کوم تاسو ګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان وکړ چې علما او مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل د کانفرنس دایر شو نو ټول دغه کړنې د اسلام د نظر رد کړې دي او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که در افغانستان سمرست کو یا که دوی سره تعامل کو باید بشری حقونه قربانی نشي ټول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره راخپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلی شي
ډیره مننه 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې دغه بحث ملمنه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده